خو لومبه خبرونه. په پښتون خوا کې د ماسپین یو بجو شوی د شاین بنیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کېر کړې ویم. په خبرونه کې حال درکو په پیښور کې د اوتمانځي وزیرو د جرګې ملاقاتونه د گورنر او د کور کمانډر سره، بلوچستان کې د امنیت د صورتحال او په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو د ستونزو په اړه راپورونه لرو، د نړۍ او سیمې نه را سره هم ځینې تبصرې او راپورونه شته. لومبی د ګلیاز نه د دې خبرونه
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان د اوتمانځو وزیر جرګانن د خیبر پښتونخوا له گورنر او د پیښور له کور کمانډر سره ګوري. د بلوچستان حکومت په عملیاتو کې د دیشتو بلوچ او بلتون پالو د وژنې دعوا کوي او د نړۍ مشرانن په فرانسې کې د دویمې نړیوالې جګړې په یاد غونډه کې برخه اخلي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په پیښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمانځو وزیرو جرګه د پیښور له کور کمانډر جنرال خالد ربانی او د خیبر پختونخوا له گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره ګوري. نن د اوتمانځو وزیرو د جرګې مشر حاجی شیر محمد مشال رډی ویل چې دوی د شمالي وزیرستان چارواکو ته ویلي چې پاکستان چې له تیرو څو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې پر کومې تګلارې عمل کوي هغه د سیمې په تاوان ده. د پښتنو د مبارز فقیر پیل مسیح حاجی شیر محمد زیادبی دوی د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر حافظ ګلبادر سره هم تیر ورځ تر څلورو ګینټو پورې خبرې وکړې او پر دې سلا شول چې د جګړې پر ځای د سولې لار غوره کړي. حافظ ګلبادر څو ورځې مخکې په شمالي بودرستان کې د پاکستان فوج بمباری په غبرګون کې ویلي وو چې ولس دې د رواني میاشتې تر لسمې نیټې خوندي ځایونو ته منتقل شي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتی سرتیرو په سوي او ډیره بوکتی کې دیشت بلوچ بلتون پال وسلوال وژل دي. د موري تیر ماخام په خبري غونډه کې ویل په عملیاتو کې د مليشي یو سرتیری هم وژل شوی دی.
څنګه چې هم د ملیشات ځواکونو سرتیری د دې وسلوالو یو کمپ ته ورسېدل نو شرخوشو په سمدستي توګه ور باندې ډزې وکړې چې پکې د ملیشات ځواکونو یو سرتیری نور حسن ووجل سو. خو بیا د سرتیرو په ځوابي برید کې دیرش وسلوالو ووجل سو. د هغوی اته فراری کمپونه یې تباه کړل.
خود بلوچ ریپبلیکن آرمی په نوم د بلوچ بلتون پالو وسلوالی ډلې ویان سرباز بلوچ رسنو ته ویلي په نخته کې د دوی و کسان وژل شوي او دا چې زیاته مرګ ژوبله پاکستانی سرتیرو ته اوښتې ده. د پاکستان علما کونسل پرون د یو فتوی د لارې د غیرت په نامه وژنې غیر اسلامي ګرځولې دي. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ محمد طاهر اشرفي پرون په یو کانفرنس کې دغه فتوا وړاندې کړه. حافظ اشرفی نن مشال لري سره په خبرو کې ویل چې اسلام د غیرت په نامه د ورژنو اجازه نه ورکوي. هغه څوک چې د غیرت په نامه خزه وژني هغه درې جرمونه کوي. لومړی هغه اسلام بدناموي، دویم خپل وطن بدناموي، دریم په ځمکه فساد خوروي. موږ ادا ویلې دي چې دا په قانون کې شامل کړل شي ځکه چې دغه کسان د عدالت نه خوشي نشي چې داسې بربریت یې کړی وي. دا فتوا په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې په دې وروستو کې د غیرت په نامه لږ تر لږه دوه ښځې وژل شوې دي. اسلام آباد های کورټ امر کړی دی چې په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے دوه افسران پر ضد مقدمه درج شي. تیر ورځ های کورټ د کریم خان په نوم د یو کس د غوښتنلیک اوریدنې پر وخت ویل په اسلام آباد کې د سی آی اے د پخوانی مشر او د قانوني مشاورو پر ضد مقدمه درج کړل شي. کریم خان وای په 2009 کال کې په میرعلي کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د دوه ورور وژل شوی وو. د نورستان امنیتی او ویلایتی چارواکی ویل لشکر طیبه سره تړلی شاوخوا یو نیم سل نقاب لرونکو وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون خبرارانو ته ویل یو میاشت مخکې لشکر طیبه یولس وسلوال طالبان په دې تور پانسی کړل چې د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي ول.
هغه خلک راغلی په نوم د تور پوشانو باندې د کامدیش په ساحه کې فعالیت شروع کړی دی چې تر اوسه پورې یولس نفره طالبان اعدام کړی دی. زموږ غوښتنه د مرکزی حکومت نه به همدا وي چې په هغه ساحه کې یو تصفیوي عملیات وکړي.
حافظ عبدالقیم تور پورې کړی چې د لشکر طیبه د وسلوالو تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د خود پاکستان لخوا په دې اړه څه ندی ویل شوی. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. نړیوال مشران نن د فرانسې په نارمنډي کې د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اویایمې کلیزې په یاد ورغونډیږي. په دې غونډه کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فرانسې، جرمني، برتانیې او کاناډا مشران ګډون کوي او داسې هیلې دي چې دا به د یوکراین بحران په اړه کړکیچ کم کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند به هڅه کوي چې په یادې غونډې تر پیل مخکې پوتن او د یوکراین نوې ټاکل شوی ولسمشر پیترو پورکوشینکو یو بل ته لاس ورکړي. دا به د کړکیچ کمولو د هڅو لومړی ګام وي. تېره ورځ په برسل کې د نړۍ وو پرمختللو هیوادونو ټولنې پوتن ته خبرداری ورکړو که د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباتۍ له کارون لاس وانخست نو د بندیزونو د روسیې اقتصاد ټولو برخو ته به وغځول شي. دې ټولنې دا هم ویل چې پوتن باید د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د پورشینکو انتخاب ومني. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما سبا د نوي اوکراینی ولسمشر پیترو پورشینکو د څوګن پورته کولو په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته اته کسیزه پلاوی استوي. د دې پلاوی مشري د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کوي او پکې د اروپا او ایرو ایشیا چارو لپاره د بارانو چارو مرستیال وزیر وکټوریا نیولند هم شامل ده. په پلاوی کې د سینټ او د استازو جرګې غړي، د اروپا امنیت او همکاري سازمان د امریکا استازي او په کیف کې د امریکا سفیر هم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نور د چ ګلایز باندې کول او دونکو زمنګ پروانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ د غره پورونه هم اورئ. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیر جرګانن په پیښور کې له گورنر او کور کمانډر سره ملاقات کړ.
دا زهر خبره ده چې مخکې پرسی هغه د تشدد نه ډکه وه. حاجي شیر محمد صاحب چې کوم مشن روان کړی دی دا حقیقي بنیاد باندې د امن طرف ته یو پرمختګ دی.
د نورستان چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالو یولس وسلوال طالبان اعدام کړي دي.
د کامدیش په ساحه کې فعالیت شروع کړی دی چې تر اوسه پورې یولس نفر طالبان اعدام کړي دي.
د جنوبی وزیرستان خلکو پر پولیټیکل انتظامی طور پورې کړی دی چې له دوی په هر خبره پیسې اخلي.
گرداوی چیک پوسټ تای، تانایی چیک پوسټ تای، راغزای چیک پوسټ تای، پولیټیکل ایجنٹ آفس او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ آفس دا په تجارتی مرکز باندې بدل شوی.
او زمونږ په ونیزه خبرونه جمهوریت کې په یو ټولنه کې د وګړو په سیاسي ازادۍ باندې معلومات ترلاسه کړئ.
فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن چې هغه برطانوي حکومت په دې سیمه کې په 1901 کې لګولی وو او تر اوسه پورې هماغه چلیږي.
د سیمې نننۍ نور راپورونو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روز موږ دومره موجودانه په پیښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمانځیو وزیر جرګا د پیښور لکور کمانډر جنرال خالد ربانی او د پښتونخوا له گورنر مهتاب عباسی سره ګوري. د اوتمانځو وزیر او د جرګې مشر حاجی شیر محمد مشال لیډو ته ویلي دي دوی د شمالي وزیرستان چارواکو ته ویلي چې پاکستان چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې پر کومه تګلاره عمل کوي هغه د سیمې په تاوان ده. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د اوتمانزو وزیر د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان د گورنر او کور کمانډر سره د نننۍ جرګې په اخلا مشال ریډیو ته وویل.
پیژ هغه انتظامیه ته که د آرمی وه او که د سولي وه هغه ته موږ ویل چې کومه پالیسي د موږ د حکومت وه دا پالیسي لاس کوده وچلله او نن د حالات جوړ نسل او خراب شول. خود دی وی او جلا پلیسی چې دغه لوند نه راغلی دو سر هغه په اړه چې میر دا نن ورځ دا د کور کمانډر او د ارنګ ارنا باد د گورنر صاحب سره په دا باندې د ټول اطمینان کوم او شاید د کابل سره مشروع مرغلی وي دغه بارش جرګادو
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د بمباری روستو د حافظ ګلبادر لخوا ولسته ویل شوی وو چې د جون د لسمی نیټه پوری دی د شمالي وزیرستان نه خوندي ځایونو ته منتقل شي. خود اوتمنزو وزیر د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حافظ ګلبادر د شورا سره مو 13 ورځ سلور غنټه په دغه موضوع خبري اترې کړې دي او دغه مشکل تر ډیره حدا حل شوې ده.
مکمل سلور غنټه د شورې مکمل ټول غړي او د ارنګ د میر د عادت منځای سلور مشرون د پیوز اکشنوسی په ټول خبره باندې سلور غنټه بحث مو وکړه چې مل پاکستان خرپاول جوړول دي او د ارنګ د وزیرستان متول خرپاول جوړول دي په دغه باندې څه وکی نړی میر پیوز متفق شوی فکر بند یوشوی او دوام پکڑ لے چاہے وہ پاکستان جڑاوی او وزیرستان جڑاوی او امن جڑاوی دا حالات نخر بوی او دا کارڈ نکو او پزی پا حرام دوی
زنی نورو د جرګی مشرانو د کور کمانډر او د گورنر سره د جرګی په اخلا د مشال ریډیو سره خبری اتری کړی دی.
جزبانو ما نیک محمد فدا ترجمان اطمزائی امن جرگا دا زیر خبر دا چې مخی پرسی چه کما اغدا تشدد ندکوا او زه دا وایم چې لکه څنګه حاجی شیر محمد صاحب چې کوم مشن روان کړی دی دا حقیقی بنیاد باندې د امن طرف ته یو پرمختګ دی او زموږ دا خواست دی د ګورنمنټ هم هغه که عسکری قیادت دی او کا سیول انتظامیه ده چې هغه هم د اطمینان دغه اخلاص ته ټیسټ نه ورسوي.
زه سلیم ګل یا د سپینوم دی علاقه سره تعلق لرم. مختلف خالق دکه چه تحریک طالبان دوی ڈالی دی او پرد کا خافظ صاحب گلبدر چی کی مشورا دو دا گوش یہ دو قسم قسم خالق ہوئی او ار نمونہ خالق دے کو پنن واق سے حاجی شیر محمد آغا سڑائی دے چه دا فقیر ای پی پنگل اپوتے دے دے دغی آر ایوی ڈالی دا تسلا و شوا چه دخ سڑی پا خولندی مشتا اعتماد رو پیدای ہشی
دا یادوانی والدہ چه پتیرو لسو کلونو کی پا اول زل دا شمالی وزیرستان قبائلی اولس او قبائلی مشرانو د سیمی د امن لپاره جرګی پیل کړی دی او نن د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا
اردن کو یو خواک په شمالي وزیرستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د اوتمنزو وزیرو د جرګو لړۍ دوام لري. نو بلخوا دغه سیمه د بی یقیني او ویر سره مخ ده. سیمه خلک وای چې د ممکنه فوزی عملیاتو د ویر او بی یقیني لکبلې د سیمینا کډی کړی دي. تفصیل عمر دراز وزیر په دغه راپور کې راکړي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د 13 میاشتې په یوویشتمه نیټه جنگی الوتکو بمبار وروسته ځایی خلکو محفوظ ځایونو ته کډې پیل کړې. که څه هم دغلته د مشرانو جرګو د لارې امن پر ځای کولو او دولت سره د لړکې خبرې اترې روانې دي، خو د ممکنه فوزي عملیاتو د یرې له وجې تر اوسه پورې دولتي شمیرې تر مخه 13,000 نه زیات وګړي بنو او د ملک نورو سیمو ته کډه شوي. د امیر علی موسیقی کلی اوسیدونکي طارق خان مشال ریډیو ته وویل کم خلق چې د سیمې نه وتلی د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دی.
بلته کې موږ مین پرابلم چې کوم دی او بدی بل د پټي والا چې کوم کسان دی دغه خلک یو لوټ کا سوتی شروع کړي دي. دلته چې کوم کسان راغلي دي ا ډېر په مشکلات سره دی مخامخ شي.
سادات الله وای نه دوی کمپونو نه خبر دی او نه ورته د کمپ په اړه دولت سا اعلان کړي.
وزیر صورتحال پته نه لګی چې وزیر صورتحال معلومات یې شوکه نه دسه څه سره خونه دي
قبائلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره د مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای مشر ارشد خان سره تماس نیولو هڅه وکړه، نو دوی سره په خبرو کې بریالی نشو. خود یاد ادارے نورو چارواکو د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وې نیم قبایلی سیما بکاخیلو کې د کډوالو لپاره کیمپ تیاری شروع شوه چې تر سلو پورې خیمه لګول شوې دي. خو د دوی په وینا لا هم کډوال دغه کیمپ ته نه دی لګل شوی ځکه چې دولت لاړخه د عملیاتو لا هم رسمي اعلان نه دی شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاندې هلې د مشال او نیز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
مشال لرو دغه اوریدونکو سرزو بلوچستان ته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوختی ویل دي امنیتي سرتیرو په سیوی او ډېره بوختی کې د دیرش بلوچ بلتون پالی وسلوال وجل د نوموړي تیر ماښام په خبري غونډه کې ویلي په پلټنیزو عملیاتو کې د ملیشي او سرتیری هم وجل شوی دی خو بلوسان د ده دعوی نه مني. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان له سر شار کوټې جنوب ختیځ لور ته په ډیره بوکچي سیمه کې د پاکستاني ملیشا ځواکونه او بلوڅو وسلوالو ترمنځ نښتې په لسکونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچي د جمعرات ماښام په خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دوی امنیتي سرتیرو دیرش بلوڅ بلتون غشتونکي وسلوال وژلي او د دوی یوازې یو سرتیری وژل سوی دی. د بوکچي په خبره دا نښته د ډیره بوکچي په درنجن سیمه کې هغه مهال سوی چې پاکستاني ملیشا سرتیرو په سیمه کې د پلټنې عملیات کول. څنګه چې هم د ملیشا ځواکونو سرتیری د دې وسلوالو یو کمپ ته ورسېدل نو شرخوشو په سمدستي توګه ورباندې ډزې وکړې چې پکې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری نور حسن ووژل سو. خو بیا د سرتیرو په ځوابي برید کې دیرش وسلوال ووژل سو. د هغوی اته فراری کمپونه یې تباه کړل او په زیات تعداد کې یې وسله ڈیٹونیٹرز او لیکلی مواد ترلاسه کړی دي. سرفراز بوکټی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د دوی حکومت د صوبې ټول ستونزې د خبرو لارې هواروي او د صوبې په هیڅ سیمه کې عملیات نه کوي. خو ده په خبره کې د وسلوالو لخوا ور باندې برید وسینو حال ته بیا د پلټنې عملیات په هر صورت کوي. موږ دغه جنگ د خبرو د لارې ختمول غواړو او همداز موږ د حکومت پالیسی ده. خو کله بیا زموږ پر سرتیرو د اورګاډو په پټلیو او په حکومتي تاسیساتو بریدونه کیږي نو د هغه په جواب کې بیا موږ د پلټنې عملیات خامخا کوو چې په اکثره سیمو کې بیا جنگ سره وسی. بلې خواته د بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې وسلوالې ډلې ویاند سرباز بلوچ له نامعلومه ځایه رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویلي د دوی یوازې اوه سرمچاران وژل سوي او زیاته مرګ ژوبلې پاکستانی ملیشا ته اړولې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي وایي له لشکر طیبه سره تړلي شاوخوا 150 نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي یو میاشت مخکې لشکر طیبه هغه 11 وسلوال طالبان په دې تور اعدام کړل چې د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي وو. نور تفصیل د محمد ابراهیم صافی په راپور کې وو.
د پنځشنبه پورې زموږ یو همکار لا یو شمیر نور افغان خبريالانو سره د نورستان ولایت ته سفر وکړ. زموږ همکار جمشید حبیب زاده وای د دې سفر په جریان کې خبر شوې چې تازه د پاکستان د استخباراتو سازمان د لشکری طیبه ډلې پورې تړلې نقاب لرونکي وسلوال کسان د تخریبي اعمالو د ترسره کولو او د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د روزنیزو مرکزونو د جوړولو لپاره دغه ولایت ته استولې دي. د دې ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دې وروستیو کې د لشکری طیبه ډلې شاوخوا 150 وسلوالو کسانو په دې ولایت کې 11 وسلوال افغان طالبان له دې عمله وژلي چې د لومړي دور انتخاباتو په ګډه وډولو کې یې ناغېړې کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم خبريالانو ته ویلي کچیرې د دې ډلې مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به د نورستان امنیتي ستونزې ګاونډیو ولایتونو ته هم وغځېږي.
هغه خلک راغلي په نوم د تور پوشانو باندې د کمدیش په ساحه کې فعالیت شروع کړی دی چې تر اوسه پورې 11 نفر طالبان اعدام کړی دی. زموږ غوښتنه د مرکزی حکومت نه باندې وی چې په هغه ساحه کې یو تصفیوي عملیاتو کې
د نورستان والی همدار زویل د یادې ډلې مشر د حافظ سعید په نوم د یو پاکستانی کس لخوا کېږي او دغه ډله د پاکستان د استخباراتو په امر د نورستان کمدیش ولسوالۍ ته لیږل شوې ده. ښاغلی عبدالقیم وای په دې ډله کې پاکستانی، مصری او چچینایي وګړي شته دي او عام خلک هم ځوروي. د چارواکو په خبره په تیرو 10 کلونو کې لشکر طیبه ډلې د پاکستان د استخباراتو سازمان په امر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حملې کړې دي. په دې وروستیو کې په هرات کې د هند په قونسلګرۍ د حملې مسؤلیت هم جمهور رئیس حامد کرزي د همدې ډلې په غاړه واچوه. د راپورونو له مخې د لشکر طیبه ډله په 1980 میلادي کال کې د پاکستان په ملاتړ او د حافظ سعیدي په مشرۍ جوړه شوې وه چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې وجنګیږي. د کمدیش ولسوالۍ اوسیدونکو وایي یو میاشت وړاندې د همدې ډلې غړو په دغې ولسوالۍ کې خلک ځورول او ستونزې ورته جوړولې. دوی له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو نه غواړي چې په کمدیش ولسوالۍ کې د لشکر طیبه د له منځه وړلو په هدف عملیات پیل کړي. په دې اړه سوتن وازادۍ رادیو ته وویل
کزې حکومت دا غوښتنه لرو غواړي چې نورستان کې امنیت ترسره شي. نو ډېر آسان دی په دې چې محدود خلک دی چې دا عمل ترسره کوي. مرکزی حکومت ملي اردو راولېږي خلک نیسي زوروي هغوی بیا دارون ته خېجوي پانسي کوي نو خامخا خلک د هغوی نه یره ډېر زیات کوي.
د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په کامدیش او هغې ته نږدې سیمو کې یې د لشکر طیبه د نفوذ په اړه د جمهوری ریاست سره هم خبرې کړې دي.
په خیبر پختونخوا کې د طاهر ګل صاحب ګوند ځینې غړو له خپل حکومت خپه دي او دوی وایي چې د دوی اندېښنو او پوښتنو ته ځواب ونه کړل شو نو دوی به د بجټ په غونډه کې هم ګډون نه کوي. د مخالفو ګوندونو غړي ګڼي چې که د تحریک انصاف غړي له خپل حکومت خپه پاتې شو نو صوبایي حکومت به بجټ هم منظور نه کړی شي. له پیښوره خالد خان نور معلومات راکړي.
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد په شمول خپل هغه ملګري نه دي پخلا کړی څوک چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی تیر غونډې نه د احتجاج په توګه بهر وتلي او ویلي وو کچرې حکومت د ډیپټي سپیکر خلاف د یو بې بنیادي مقدمې په شا پټ لاسونه څرګند نه کړل نو دوی به د راتلونکي بجټ اجلاس نه هم بایکاټ کوي. صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د خفه ملګرو یا فارورډ بلاک مشر قربان علي خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی اوس هم په خپل هغه خبره ټینګ ولاړ دي. کچری دوی ته د خپل حکومت نه انصاف میلاو نه شو او د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د راتلونکي بجټ اجلاس کې نه کینی.
سیاست کې هم یو حرف اخیر نشته. خدا خبره یو اصولي خبره ده ځکه کدا دې مونږ نه دا فریاد مونږ ته پدې کې انصاف میلاو نه شو نورې خبرې دې هغه سره زمونږ سلف ریسپیکټ ته منصفانه تقسیم دي نو کدا مونږ سره ونه کړو نو کېدی شي دا خبره زمونږ ډېره
خیبر پختونخوا اسمبلی یو سل او سلی رشغړو کې 55 د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري چې دا سات 44 پکې خفا یا د فارورډ بلاک حصہ جوړ شوی دی. دا کامی وسن پارټي پارلیماني لیډر سکندر شیرپاو وایي چې کچره د تحریک انصاف 44 غړي او ډیپټي سپیکر د خپل حکومت نه خفوي نو بیا به حکومت ته د بجټ منظورولو کې خامخا مشکلات وي.
او زه دا وینم چې د دوی کوم تحفظات چې دي هغه صرف دی یو واقع سره نه دي ریلیټډ. تحفظات خو د دوی د څو میاشتو نه را روان دي او په مختلف ایشوز باندې دي نو که د چا دا خیالي چې ردی کمیټې په نتیجه کې به دا اختلافات ختم شي نو ما ته هغه شانت ښکاري داسې نه ځکه چې آی کې بعضې ډېر داسې ایشوز دي چې کم هغه ډایرکټ حکومت سره تعلق ساتي او پای کې حکومت وایي فیصله کوي.
دا یادونې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کوشش کوي چې خفه ملګري پخلا کړي او راتلونکي بجټ په حق لا د هغوی رائے معلومه کړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د جنوبی وزستان د احمد زیو وزیر قبیله مشرانو په پیښور کې د وی خبري غونډې په وخت په پولیټیکل انتظامی تورونه پوره کړی دی. دی مشرانو مشالې رو ته ویلي دي چې د سیاسي انتظامی دفتر په سوداګریز مرکز بدل شوی دی. د دوی په خبره حکومتي انتظامیه له دوی په هر خبره پیسې اخلي حکومتی واکداران د دې تورونو پاړه سوي د شبیر احمد جان پراپور کې اور
د جنوبی وزیرستان احمدزی قبیله مشرانو پیښور کې د یو خبري غونډې ورستو مشال لیړو ته ول چې د تیر اوش پیتو کال راسي قبایلی سیمه او خلک هسه هم ورستو پاتې دي او د ستونزو او زیاتو سره مخ دي. خو له دغه لکه موجود پولیټیکل انتظامی هم دوی سره جاتی کوي. د احمدزی قبیله مشر ملک محمد جمیل پدی باب لوای
ته ګرداوی چک پوسټ نه ونځه انګورا ډپارا چې ته د ټانګ زلی نه داخلي ژه ایو مړ بندې نشتا نور په هر څه بندې شتا د 10000 د 5000 نه ون پا 35000 یو داراوا دا پا بوسا دو پا دانا دو ای وان دا کور غوا چی وی یو ننګه غوا د خستی زکه چې مش خلک په یخنی کې ډی خان تر دی او بیا په ګرمي کې واپس درې می ایغه سره خپل د کور چې مال وی غوا وی پابند دی ټیک 1500-2000 اقل
نو موږ یې ځات کړ چې د پولیټیکل ایجنټ دفتر نه یو تجارتی مرکز جوړ شوی دی.
ګرداوی چک پوسټ تای تنایی چک پوسټ تای راغزای چک پوسټ تای دا درې چک پوسټونه چې کوم دی چې کوم په بونډری د نن نه د امیر پر ډیورې لاندې باندې د لاندې دی اته خلک نه دی فټه کا ساخن دی د خپل دفترین افیس چې کوم دی پولیټیکل ایجنټ افیس او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ افیس دا په وړ تجارتی مرکز باندې بدل شوی روزانه دا بارګین دی بس نور خبره نه دی.
هم د جنوبی وزیرستان یو بل مشر حیات الله وای چې قبایلی علاقو کې هر اړخ ته ستونزې او مسلې دي او باید پولیټیکل انتظامیه او د خیبر پښتونخوا گورنر د دغه مسلو حل کولو لپاره خپل مهم کردار ولوبوي.
د وزیرستان او خاص کر د قبایل خو ټول مسلې دي نو ستا تر ته وایم چې دومره ظلم کیږي چې زه دا نه وی شو ویلای چې دا کوم ظلم کیږي او دغه حکومت پولیټیکل انتظامیا په کرپشن کې ملوث او خلک ځنې تنگ دي. دلته د ایجوکیشن ډېره کمی ده. هلته جناکه سکولونه نشته ده او کوم سکولونه چې دی تر اوسه پرې بیٹک په یو استعمالیږي او څه تعلیمي ادارې هلته چې دی ټوله باندې
ولی هم په دې لړکم چې کله د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب او داغي ورستو اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ شاهدری سره د ټلیفون د لارې بیا بیا تماس ونیول نو هغوی مشال لیډیو سره په دې حق له د خبر اترو نه ډډه وکړه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقوقو د چارو د کارپو آی ای رحمان یو لیکنه خپره شوې ده. نوموړي لیکي د پاکستان حکومتي چارواکو د قبایلي ولس اقتصادي او ټولنیز ضرورتونه له پامه غورځولې دي. په لیکنه کې حکومت ته وړاندیز شوې ده چې د قبایلي سیمو لپاره د پرمختیايي پلانونه جوړ کړي شي او اوسیدونکو ته په دغه پلانونو په عملي کولو کې برخه ورکړي شي. هارون بچا د دغه لیکنې مهمې برخې وړاندې کړي.
د ډان رسپانې په لیکنه کې راغلی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ په اسلام آباد کې د هیواد د قبایلی سیمو په اړه شوې غونډه کې تر ډیره د دې سیمو پر امنیتی مسلو خبرې وشوې. لیکنه زیاتوي په داسې غونډو کې اکثره وخت قبایلی سیمو د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیز ضرورتونه له پامه غورځول کیږي. یوازینی موضوع چې په یاده غونډه کې د قبایلی ولس د اقتصادي او ټولنیزو وړتیاو په هکله مخې ته راغله د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره د مختص کړل شوو پیسو هغه وه. لیکنه کاږي ټول پاکستانی وګړي پرته له هغو چې د سخت دریځو ډلو ملاتړ دي بغواړي چې د هیواد پوځ د امن دښمن عناصر پر ضد هدفي عملیات وکړي. خو د لیکنې تر مخه د دغسې کولو پر وخت باید د عامو قبایلي وګړو د ژوند او مال حفاظت یقیني کړی شي. لیکنه زیاتوي له بده مرغه د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکي د هیواد د امنیتي ملحوظاتو له خاطره د دوی د اقتصادي او ټولنیزو حقونو د قرباني کېدو یوه اوږده سابقه لري. د دې لپاره چې دا سیمې د هیواد په کامی دایره کې راوستل شي یو لړ وړاندیزونه هم وخت په وخت مخې ته راغلي خو شاته غورځول شوي دي. په داسې حال کې چې تمه لرل کېدای شي د پاکستان د مالی وزیر به د راتلونکي کال په بجټ کې د قبایلي سیمو او اوسیدونکو د پرمختګ لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بیل کړي وي، حکومتي چارواکي باید وپوښتل شي چې دغه مقصد لپاره په تیرو کلونو کې مختص کړل شوي پیسې ولې نه دي لګول شوي. په لیکنه کې دغه راز حکومت ته وړاندیز شوی چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره کیمپونه او د نمونو یې د ثبت لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. په لیکنه کې همداراز په شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو د رپورټونو یادونه هم شوې ده او وایي چې حکومت باید د یاد ناروغۍ لپاره د کډوالو د ماشومانو خصوصي معاینات وکړي. لیکنه دغه راز زیاتوي د قبایلي سیمو پرمختګ باید دغلته د وسلوالو پر ضد د کیدونکو پوځي عملیاتو قرباني نشي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې قبایلو ته ډاډ ورکړل شي چې دوی په خپله د سیمې لپاره د پرمختیایي پروژو جوړولو او د هغو د عملي کولو ظرفیت او وړتیا لري.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
نړۍ رنگونه خبرونه کی تاسو د دنیا نه رنگارنګ خوندور خبرونه راپورونه اور د ګلیاز دا خبرونه تاسو لپاره وړاندې کی اوریدونکو. یو نیمه بجې شوه دا مهم خبرونه به ورو د ګل ایاز نو دا غین رستو د قامی او نړیوالو مطبوعاتونو ته مهمه برخه وړاندې کو. زمونږ ونی ز خبرونه جمهوریت اوریدل هم ماهر وي.
نن په پیښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیرو جرګې د پیښور له کور کمانډر جنرال خالد ربانی سره ملاقات کړې ده. دغه جرګه به د خیبر پختونخوا له گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره هم ملاقات کوي. نن د اوتمانزو وزیرو د جرګې مشر حاجی شیر محمد مشال ډیټو ویل چې دوی د شمالي وزیرستان چارواکو ته ویلي چې پاکستان چې له تیرو څو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې پر کومې تګلارې عمل کوي هغه د سیمې په تاوان ده. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوختی وای امنیتی سرتیرو په سوي او ډیر بوختی کې دیش بلوچ بلتون پال وسلوال وژلې دي. خو د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نوم د بلوچ بلتون پال وسلوالو ډلې وایان سرباز بلوچ رسنو ته ویلي په نخته کې د دوی وکسان وژل شوی او دا چې زیاتره مرګ ژوبله پاکستانی سرتیرو ته اوختی ده. د پاکستان علما کونسل پروند یو فتوی د لارې د غیرت په نامه وژنې غیر اسلامي ګرځولې دي. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ محمد طاهر اشرفي پرون په یو کانفرنس کې دغه فتوا وړاندې کړه. حافظ اشرفي نن مشال ډیسر په خبرو کې ویل اسلام د غیرت په نامه د وژنو اجازه نه ورکوي. اسلام آباد های کورټ امر کړی چې په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای دوه افسران دی مقدمه شي. د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي وایي لشکر طیبه سره تړلې شاوخوا یو نیم سل نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په نارمنډي کې د دوی منړيوالې جګړې او ویامي کلیزې د دستورو پرانسته کړي او په نارمنډي کې د وړل شوې شل زره ولسی وګړو ته د عقیدت پیرځونې وړاندې کړي. په دغه دستورو کې به د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن، د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د فرانسې، جرمني او برتانیې او کینډا مشران ګډون کوي او داسې هیلې دي چې د آباد یوکران په بحران په اړه کړکیچ کم کړي. او سپینه واڼۍ وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما سبا د نوي اوکراني ولسمشر پیترو پوروشینکو د سوګن پورته کول په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته اته کسیزه پلاوی استوي.
یو تازه خبر دردونکو د کابل خار په مغربي سیمه کې د ولسمشر د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین په یو غونډه په یو ځان مرګي برید کې سلور ولسی وګړي وژل شوی دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مشال لیډو ته ویلي دي چې ډاکټر عبدالله عبدالله ته په دې 14 کې سزا نه درسیدلې. تر دې د ما د دې 14 پلا چا په غاړه نه دا خستي روانو خبرونه کې نور تفصیل راځي تاسو سره به شریکو. اوریدونکو زل برته بیا وایم چې د کابل خار په مغربي سیمه کې د ولسمشر د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین په یو غونډه په یو ځان مرګي برید کې سلور ولسی وګړي وژل شوی دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مشال لري ته ویلي دي چې ډاکټر عبدالله عبدالله ته په دې 14 کې سزا نه در رسیدلې. تر دې دمه د دې 14 پړه چاپغاړه نه ده خسته. زمونږ پر روانو خبرونو کې بعد نور معلومات سره راځو. وستورز اسلام آباد ته چرته چریاز مساخیل ځنې پاکستانی مطبوعات کې تر دې تفصیلات مهمې برخې وړاندې کړې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې ملکی د ترهګرې په نوې چپلی کلی دي. د کې مشرق ورسپانو وایي چې د پینډې سره نږدې فتح جنگ سیمه کې د حساسې ادارې په ګاډي خودکش حمله کې دوه فوزي افسران او درې عام خلک وژل شو. دا شان د سند او بلوچستان په سرحدي علاقې کنکوټ کې د رنجرو په ګاډي حمله شوې ده چې پکې دوه کارمندان مړه او د کرنل په ګډون نور اووه تنه جوړل دي. همداراز باجوړ کې هم په یو چیک پوسټ حمله شوې ده. ادارې وایي چې د باجوړ او فتح جنگ حملو زموري کلدم تحریک طالبان منلې ده او وایي چې دای د خپل ملګرو بدل اغست دي څوک چې د حکومت ولکه کې په جیلونو د ننه وجل شوې دي. اداري مخکلي کې چې د فتح جنگ حمله زکه هم د ډېر اندېښنې وړ ده چې د پوزیانو تګ راتګ ډېر خفیه عمل وي، نو څنګه تر هغه د دینه خبر شو او لارې اوسارلې شوې. حسنه چې دوی تا کم یو د ادارې د ننه کس مخبري کړی وي او بل دا چې په عمومي توګه دا ټول حمله او د دې په شا ولاړ خلک د ملک دښمنۍ په ایجنډا لګیا دي او هغه خلک چا چې د دې حملو ذمہواري اغست ده هغوی سره د مذاکراتو سوال هم نه پیدا کیږي. د دې سره سره چې کوم خلک د حکومت یا پوست په ورکه کې دي د دوی وجل یا په دوی تشدد هم خبره نه ده، بلکې په کار ده چې په دوی عدالتونو کې مقدمه اوچلوي او که ګناهګار ثابت شو نو د قانون مطابق دې ورته سزا ورکړي. او د دې ترڅنګ نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا د غیر مسلمو په حقونو لیکلې ده. اداریا وایي چې سپریم کورټ کې د پېښور چرچ د پېښې اورېدنې دوران د صوبایي او وفاقي حکومت نه وپوښتلی شو چې اقلیتونو ته د نوکرو ورکولو څومره قانون سازي شوې ده، او بل ده چې وزیر اعظم د پېښور چرچ متاثرینو دپاره د 100 ملیون روپو د فنډ اعلان هم کړی و، خو تر اوسه پورې دغې متاثرینو ته یو روپۍ هم نه ده ورکړی شوی. اداریا زیاتوي چې سپریم کورټ د هندوانو، سیکانو او نورو مذهبونو د ودونو رجسټر کولو اړخ ته هم پام راوګرځولو او حکم یې وکړو چې د 2001 کال د بلدیاتي قانون تر لاندې باید چې هر یونین کونسل کې د غیر مسلمو ودونه رجسټر کړي شي، او دې دوران یې د 1555 پنډتانو او پادریانو لایسنسونه هم جاري کړل. اداریه د سپریم کورټ په حواله لیکي چې غیر مسلمه د ودونو، خادو او نورو رسمونو رواجونو منځلو لړکې د مسلو ښکار دي او دې کې اکثرو خپل رسومات او د خوشحالۍ طریقې بدلې کړي دي، او دغه لړکې په خاص توګه هندوان د لویو ستونزو سره مخ دي چې نه خپل ودونه او مړي رجسټر کولی شي او نه د ماشومانو پیدایش. هر څوک د اقلیتي رورولینا مسلمانانو یا بل چا ته څه قسمه خطر نشته، خو بیا هم وخت په وخت دوی په نخه کیږي، او د دې مخنیوي دپاره سپریم کورټ بعضې اقدامات پورته کړي دي، خو ولې اوس هم د حکومت لخوا ډېر څه کول پاتې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپان لیکي چې په پاکستان کې مشکوکو اسلامي ورپکو د سخت امنیت سار لاندې فوزي مرکز او افغان پولیس سره نږدې د چهارشنبې په ورځ بریدونه کړي. په دغو بیلابیلو پیښو کې شپږ فوزیان او درې ولسی وګړي وژل شول. د ورسپانې په خبره د دغو بریدونو نخکاري چې له طالبانو سره د امن مذاکرات په موثره توګه ناکامه شوي. ورسپانه زیاتوي چې دغه دوه بریدونه له هغې وروسته شوي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات رامنځته شوي. په دې کې ځینې ډلې د پاکستان فوج پر ضد خپل کمپاین ته دوام ورکول غواړي. دې ګام د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ورپکیتوب د خبرو ترو د لارې د حل کولو هڅو ته هم زیان رسولې دي. نیویارک ټایمز ورسپان لیکي چې تېره اونۍ په پاک افغان پوله تاوتریخوالی نور زیات شوی دی. افغان چارواکو په پاکستان تور لګولی چې له پولې هغه اړې په افغان خبره راکټي ویشتلې دي. ورسپان لیکي چې دغه بریدونه د طالبانو مشر فضل الله لخوا د خپل اثر او طاقت ښودنه وه، ځکه چې دغه ډلې ته تېره اونۍ هغه وخت زیان ورسېدو کله چې یو مهم کمانډر چې سجنا نومېږي د طالبانو سره اړیکې پرې کړې. بلخوا له کینډا نه خبرېدونکي دی ګلوب اینډ میل ورسپان لیکي چې یو کینډایي امریکایي نژاد د زړه ډاکټر چې په پاکستان کې وسلوالو وژلې دي، رور یې ویلي دي چې د ټولو خطرو باوجود به دغه هیواد ته ځي. یو 50 کلن ډاکټر قمر تېره اونۍ پاکستان ته تللی و او نامعلومه وسلوالو نوموړی د خپل پلار قبر سره نږدې د خپل ښځې او وړوکي ماشوم مخکې وواژه. نوموړی په پاکستان کې یو هسپتال چې پکې هغه ناروغانو درملنه کیږي چې وس نه لري علاج لپاره تللی و. ورسپان لیکي چې په ټوله نړۍ کې 100,000 احمدیان دي، خو په پاکستان کې په تېرو 4 کلونو کې 120 احمدیان وژل شوي دي. دی ګلوب اینډ میل ورسپان لیکي چې ډاکټر قمر په خپل کورنۍ کې 10 کس دي چې د مذهب په نامه وژل شو.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار په زرګونو سیدونکو د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو په ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ملاتړ اعلان کړی دی. د ولسي وګړو تیره ورځ په جلال آباد کې د یو غونډې پر مهال وی داسې یو کس ته رایه ورکول غواړي چې زیاته پوهه لري او افغانستان د پرمختګ او سولې په لار بوتلی شي. تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکړي.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې د پنځشنبې یا زیارت په ورځ ترسره شوه. د ننګرهار ولایتي شورا ته بریالي وکیل جاوید زمان را بللې وه چې د خوږیانو ولسوالۍ په سلګونو تنو قومي مشرانو او د ننګرهار د ځوانانو او بیلابیلو مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د خوږیانو ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک شاه جهان پرانیستونکي وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل:
موږ په مجموع کې د افغانستان ټولو رهبرانو ته احترام لرو، موږ تعصب نه کوو، موږ هغه
په چاترای ورکو چې هلمت ور سره اضافه وي د نړۍ په سطح د هغه پالیسی روښانه وي هر څه کې د هغه تجربه زیاته وي نو موږ او تاسو ته دغه سی او څوک په لاس راغلی دی چې باید موږ د دغې موقع نه په استفادې سره ډاکټر صاحب اشرف غنی خپل ځای وټاکه.
د ننګرهار د ځوانانو د یوې ټولنې فعال غړی احمد بختیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوسنیو شرایطو کې یوازې ډاکټر اشرف غنی احمدزی کولای شي چې افغانستان له کړکیچونو راوباسي.
زمونږ د ځوانانو ټولنه د ننګرهار د مختلفو ولسوالیو څخه هلته راجمع شوي او ټول ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه ملاتړ اعلانوو.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د دویم پړاو ټاکنې د جوزا په څلېرویشتمه نیټه چې د جون د میاشتې د څوارلسمې نیټې سره برابره ده ترسره شي. په دې ټاکنو کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله یو بل ته په مقابله کې ولاړ دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
باز محمد عابد، راپور مورده اوریدونکو. اوس د هند او پاکستان په اړیکو باندې راپور تاسو وړاندې کوو. د هند او پاکستان د اړیکو ښه کېدو ته د دواړو هیوادونو ولسونه هیله مند دي. د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ګډون په دې لړ کې هیلې پیدا کړې دي، خو ځینې خلک انتقاد کوي چې پاکستان اوس مهال کشمیر سره خپل ژمنتیا پرېږدي او یوازې له هند سره تجارت ته ډېره پاملرنه کوي. په دغه اړه د ډاکټر عائشه صدیقه د لیکنې مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي، داسې ښکاري چې د نواز شریف هند ته سفر په پاکستان کې ډیر خلک غوسه کړي، په ځانګړي ډول خیلاسي مذهبي ګوندونه او د پوځ ځینې کسان. د مقالې لیکواله عائشه صدیقه لیکي، که څه هم داسې ښکاري چې د هند د دې سفر په سر د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ موافقه شوې وه، خو بیا هم ځینې پوځي شنونکي د اختلافاتو د موجودیت اظهار کوي. یو ځانګړي پوځي مقام خو د هند خو نواز شریف ته د اهمیت یا د پروتوکول د ورکولو مسله هم راپورته کړي. حال دا چې د لیکوالې په باور هلته داسې کومه بده خبره مخې ته نه ده راغلې، او حقیقت خو دا دی چې نواز شریف ته تود هرکلی وویل شو او د ټولو نظرونه په همده باندې متمرکز وو. په مقاله کې راغلي بده خو لا دا ده چې ځینې خلک ډیر لنډ فکر کوي او ګڼي چې نواز شریف هند ته په سفر کولو د ملک وقار ته تاوان اړولی دی. د جماعت اسلامي یو مشر فرید پراچا خو بیا وویل هغه باوري دی چې د نواز شریف دا سفر به پاکستان ته د مراتو د ورکولو لپاره لاره هواره نکړي، او پاکستانیان به د ده پان زر د کشمیر سره خپل ژمنتیا پرېږدي او یوازې به د هند سره د تجارت او د اقتصادي ګټو په سر لیندین کوي. عائشه صدیقه لیکي، د فرید پراچانه پوښتنه کول غواړي چې آیا د ملک اقتصادي حالت تر کشمیره مهم نه دی که څنګه. دا هم باید په ذهن کې وساتل شي چې نن سبا ملکونه په یو بل پورې تړلي دي، او تر دې چې دغه هیوادونه د یو بل سره د سیالۍ لپاره هم اقتصادي سرچینو ته اړتیا لري. مقاله زیاتوي، یو بله مهمه خبره دا ده چې یو شمېر توندلاري ذهنونه لرونکي خلک د اقتصادي ګټو لاسته راوړل او د پیسو ګټل ګناه ګڼي. کله چې دوی ته وویل شي چې په پاکستان کې ډېری سوداګر شته چې غواړي د هند سره تجارت وکړي، نو دوی تل د دې خبرې مخالفت کوي. عائشه صدیقه لیکي، پوښتنه دا ده چې پیسې ګټل ولې ګناه ده. تجارت او کارخانې خلک د همدې لپاره جوړوي چې پیسې وګټي، نه دا چې تاوان وکړي. دا اصول په ټوله دنیا کې رایج دي. د لیکوالې په باور نن سبا په نړۍ کې د هیوادونو دفاعي سیستم یوازې د ملک د مینې پر اساس نه وي، بلکې د دې لپاره هم وي چې د دوی ماشینونه روان وي، د دوی کاري ځواک مصروف وي او پیسې جیبونو ته چول کیږي. لیکواله وایي، ستونزه دا ده چې هغه عادي پاکستانیان ولې غدار وګڼل شي چې د هندوستان سره د تجارتي اړیکو غښتلي کول غواړي. لیکواله وایي، پاکستان د کشمیر په سر تر اوږدې مودې پورې لیونتوب وکړ او دا کار تر ډیره د پاکستانیانو په وس کې نه دی. لیکوال وایي، د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې یو داسې نورمال حالت ته رسول غواړي چې دواړه لوري د یو بل لیدلوری یا نقطه نظر درک کړی شي او د ستونزو د حل لارې ولټولی شي.
د اقتصادي او مالی چارو کارپوهان وایي، د پاکستان په افاقي بجټ کې دا ځل د ترهګرۍ ځپلې صوبې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره مراعات نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره دا مراعات د پښتون میشته سیمو د پرمختیا لپاره ډېر ضروري دي. پوهان وایي، د یادو سیمو لپاره دې نه یوازې په ټکسونو کې رعایت ورکړی شي، بلکې د ځوانانو دپاره دې د روزګار د موقعو بندوبست وشي. له اسلام آباده رابعه اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د نهې په ورځ په قومي اسمبلی کې د خزانې وفاقي وزیر د روان کال لپاره یو کم څلوېښت کربا او پنځه څلوېښت ارب روپو بجټ اعلان کړی دی چې پکې سبو لپاره اوولس سوه او شل ارب روپۍ مختص شوي دي. خو د ژوند مختلفو شعبو سره تړلي خلک وایي چې په دې بجټ کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو اولس لپاره څه خاص قسمه رعایت اعلان ونه شو، کم چې د ترهګرۍ د متاثره علاقو اولس مختلفو ترقیاتي پروژو او کاروبار لپاره په کار وو. مالي کال دوه زره څوارلسم او پنځه سم بجټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند ویان او د سینټ غړي زاهد خان وای موجوده حکومت خیبر پښتونخوا ته د هغې خپل حق هم ورنکړو، نو په دې بجټ کې به یې زیاته حصه څنګه ورکوله؟
مونډه ډیم د څونه اهم ډیم دی چې زموږ د صوبې په دوه هزار دس کې کوم سیلاب راغلی وو نو هغې تباهي کړې وه، زموږ صوبې هم کړی وه، بیا ټول پاکستان هم کړی وه. هغې هغې د بجټ دی ملکان ټنن چې هغه لا اگزام بینک ته کوریا پیسې ورکوي، هغې دغه نه ایسته دی، پی سي پی نه ایسته دی، نو هغې خو بس پنجاب نه دی، پنجاب د پاره څه کوي؟ تاسو ګورې چې بار نه کم سپورټ فنډ ملاویږي، هغه د پاٹا لپاره ملاویږي، نو آیا دا پاٹا د خلک بدی سیز ته نه دي، بیا به دهشتګردۍ ته نه دي چې دوی د هغې لپاره دوانې نه دي، نه د هغې لپاره ډیولپمنټ شته، نه د هغې لپاره نوکری شته، نه د هغې لپاره یونیورسټی شته، نه هسپتال شته، نه روډونه شته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی او د پیپلز ګوند نماینده نګت اورګزی زیاتوي د موټر وے او میټرو بس منصوبې دومره مهمې نه دي څومره چې بجلی او نوي ډیمونه جوړول دي. دا وایي خیبر پښتونخوا او فاٹا ته حکمرانان زیاته توجه نه ورکوي.
پکار داو چې د بجلی په مت کې، د ایجوکیشن په مت کې، د فاټا کې چې کوم زمونږ رونا خويندې چې دي کوم تعلیم حاصلول غواړي، کوم چې روزګار دپاره، ټیکسټایل دپاره، بل انډستری دپاره، دلته څه خاص پیکیجز اعلان پکارو. او دا د دې د ګورمنټ په خپل په یعنی حق کې به دا خبره تلا چې کله دا دهشتګردي او کله چې دا بې یقیني صورتحال چې ختم شي نو پاکستان چې دی نو هغه به ترقی کوي.
د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر محمد اسحاق وای تیر حکومت چې کم دوی ته د ټیکس په مت کې اسانی ورکړې وه، هغه موجوده حکومت دوی نه واپس اخیستل غواړي.
دوی مخکې یو پیکیج را کړو چې هغه به دې پیکیج فردر د ایکسټینډ کی، مطلب هغه چونکې دلته کاروبار الریډي ختم دی شتنه، نو یو خو هغه د امیدو چې دی به چونکې دا هغه د فرنٹ لائن صوبه ده د ټیرریزم په خلاف څومره دهشتګردي کیږي، نو هغه دا مونږ ورته ولاړ یو، نو هغه د پاره دی سمونه کړو، واده خو دی وکړي خو هغه دی پوره نه کړی. یو بل مسله ده چې کوم رستو پیپلز پارټی گورنمنت چې د خیبر پښتونخوا له چې کوم انسینټیوز یو پرائم منسٹر فائنانشل پیکیج ورکړو، نو هغه چې کوم کې مونږ ته ټیکسونه معاف وو، هغه هم دی اوس مونږ ته نوټس راستو دي چې هغه ټیکسونه تاسو واپس مونږ ته راکړي.
بلخوا د معاشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وای د عام اولس په ځای سرمایدارانو ته د دې بجټ نه فائدہ ورسی. دی وای قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا اولس لپاره په ټیکسونو کې خاص کمې پکار وو.
ترخګری د وژن چې دینو څومره کاروبار چې وو، څومره اکنامیک اکټیویټیز وو، بزنس اکټیویټیز وو، هغه بالکل په ټپه باندې ولاړ دي. دا غي د وژن بیروزګاری او غربت کې اضافه شوې ده، او څه سپیشل پیکیج او سپیشل مراعات دا غي لپاره ورکول پکارو چې دا غي نه بزنس اکټیویټیز هلته دوباره بحال شي وي، او دا شان د خلکو کاروبار چې کم متاثر شوی دی چې دا غي څه کمپنسیشن شوی دا غي د بحالۍ لپاره. بل یو ډایرک داوه چې د نوجوانان چې کوم خلک چې بیروزګار دي چې هغه لپاره یو سپیشل پیکیج او داسې اناونسمنت شوی دی.
د عوامي نېشنل ګوند ویان سېنټر زاهد خان په وینا چې دوی به خپل حق لپاره سېنټ ته تجاویز ورکوي او خپل مرګرو په مرسته به قومي اسمبلی کې هم دا تجویزونه وړاندې کوي.
رابع اکرم خان راپور راکو اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې جمهوریت. دا خپرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په جمهوری ټولنه کې مساوات څه معنا لري؟ د مساوات څو قسمونه دي؟ په پاکستان کې آیا ټول ولس ته په مساوي سترګه لیدل کیږي او کنه؟ د قبایلي سیمو د ولس سیاسي، قانوني او ټولنیز حیثیت څه دی؟ د جمهوریت او مساوات ترمنځ څه رابطه یا تړاو دی؟ د قبایلو خپله ټولنه تر کومه بریده پر مساوات او برابرۍ باور لري؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په جمهوریت یا ډیموکراسۍ کې یو عقیده یا نظر د انسانانو د برابرۍ یا مساوات دی. په بل معنا د یوې ټولنې د ټولو وګړو مساوات د جمهوري ارزښتونو یا اقدارو له جملې څخه دی. د سیاسیاتو د علم په وینا، په جمهوري ټولنه کې ټول انسانان سیاسي، قانوني او ټولنیز مساوات لري. یعنی هر کس یو سیاسي فکر لرلی شي،
پر یوې سیاسي تګلارې عمل کولای شي، د یوې سیاسي نظریې ملاتړ کولای شي، په سیاسي غونډو او جلسو کې برخه اخیستای شي او د سیاسي ګوندونو مخالفت یا ملاتړ کولای شي. د سیاسي فکر او سیاسي هلو ځلو په زمن کې د جمهوری ټولنې هر وګړی پوره ازادي لري. هر کس کولای شي چې په هیواد کې د سیاسي بهیر برخه جوړ شي. سیاسي ازادي د هر کس لپاره ده، خو که په یو هیواد کې د ځانګړو حالاتو له کبله د قانون تر مخه پر سیاسي ازادۍ بندیز ولګي، نو دا بندیز هم یا د ټول هیواد پر کچ او یا هم د هیواد د یوې برخې پر ټولو وګړو عملي کیږي. کله کله داسې هم وي چې د هیواد قانون د هغه ملک وګړو ته خو سیاسي ازادي ورکوي، خو په هغه هیواد کې میشتو بهرنیو ته یې نه ورکوي. د سیاسیاتو علم وایي قانوني ازادي هم د هر وګړي حق دی. د دې معنا دا ده چې په یوه ټولنه کې اوسېدونکي ټول خلک د قانون په نظر کې مساوي دي، او قانون د یو کس د رنګ، نسل، ژبې، مذهب او یا جنس پر اساس له هغه یا هغې سره هیڅ توپیر نه کوي. په ټولنه کې ټول وګړي عدالتونو ته تللی شي او د خپلو مسئلو د هوارولو لپاره قانوني مرسته ترلاسه کولی شي. دریم ډول مساوات په ټولنیزه برخه کې وي. له یوې ټولنې ټول وګړي ټولنیز مساوات لري، او په جمهوری ټولنو کې قوانین په هیواد کې د ټولنیزو، مذهبي، اقتصادي طبقو یا کلاسونو د جوړېدو اجازه نه ورکوي. د قوانینو تر مخه ټول ولس باید په مساوي ډول اقتصادي موقعو ته لاسرسی ولري. پوښتنه دا ده چې آیا په پاکستان کې د جمهوری نظامونو یا حکومتونو په موجودګۍ کې ټول ولس مساوي ګڼل کیږي او کنه؟ په اسماعیل خان ډیری کې د ګومل پونتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر منصور اکبر کونډي وای، په طبیعت کې هم انسانان مساوي نه دي پیدا شوي، یعنی ځنې انسانان کمزوري وي، ځنې پیاوړي، خو په جمهوری ټولنه کې باید ټول انسانان د قانون په نظر کې برابر وي.
تاسو از مسلمان ګورو، الله یو خپل نظام دی، حق کې ایکوالټی نشته. ها، بعض ایکوالټی دا دی کې انسانیت، ریسپیکټ، حقوق قدردانی، هغه کوټیک دی ایکوالټی شته. موږ سو کمزور ای سو مضبوط دی خلک نه یو انسان لپاره دا ضروری دی په ارګنایزیشن بیهیویر کې کې دا انصاف کوي او هر څه د په یو نظر ګوري. ایکوالټی پاکستان کې کوم ایکوالټی چې ته دې او جمهوریت کې کوم بیا ملګ زیاته ایکوالټی ملو شي، بالکل.
پوهان ډاکټر منصور اکبر کونډي وایي په پاکستان کې د سیاسي، قانوني او ټولنیز نابرابرۍ تر ټولو لویه وجه د تعلیم نشتوالی، تعلیم ته د توجه نه ورکول، او دویم د ډیموکراسۍ سم نه عملي کول دي.
ستره وجه کومه ده؟ ستره وجه ایجوکیشن مو انډر ډیولپډ، تعلیم، سکولان، کالجان. ما یو ریسرچ کړو په سیاکاری باندې، یو ریسرچ نکړو تحقیق ما هو کتل کی ایم اے پاس، ایل ایل بی، ایم بی بی ایس جن کی چوک نسی مڑا والا نے چا مڑا کرے والا اکثر بولا غریب دیا تیوے ان پڑھ بوئے. تعلیم فرام ویری بگننگ کمو لیڈرز و آغا آغا وہ ویژن کم ہو زبدا ہو ایما تعلیم تے توجہ نکلا وار تا اگورا تست سٹڈیو کا ذات سرکی کے سنور کا علامہ تیچنگ اکڑو کم پو ملک کے تعلیم په مادری زبان کې اوور آل او هایسٹ ایگزامز لکه چې پاکستان کې سی ایس ایس آرمیا والا اردو کې وای تعلیم زیات ڈیولپ سره وو دوم دا دی
او اوریدونکو د پاکستان د اساسي قانون یا آئین تر مخه قبایلی سیمې د هغه هیواد برخه دي، خو دولت یا ریاست د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د برابرۍ درجه نه ورکوي. پخوانی ډیپلوماټ او د قبایلی چارو پو ایاز وزیر وایي د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په هیواد کې قانوني مساوات نه دی ورکړل شوی. دی وایي په هغه سیمو کې برتانوي قانون ایف سی آر عملي دی.
پاکستان په آئین لاندې راځي، فاټا د پاکستان د آئین نه بهر دا سفید دینا چې آرټیکل 1 د فاټا د ځمکه پیژني چې دا د پاکستان حصہ ده. باقی د دوی روزانه د ژوند کاروبار یا هلته د حکومتي چارې کول دا غا سلسله د سیار لاندې د فرنٹیر کرائمز ریګولیشن چې هغه برتانوي حکومت په دې سیمه کې په 1901 کې لګولای وو، او تروسه پورې اومغه چلیږي.
نایز وزیر په خبره د قبایلی سیمو اوسیدونکو د پاکستان د نورو وګړو پرتله عدالتونو ته نشي تللی، بنیادی انساني حقونه نه لري، او د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو استازیتوب نه کیږي.
هغه لاندې د فاتح خلک انساني حقوق نه لري، دا نور پاکستاني لري. هغه لاندې فاتح خلک سپریم کورټ هاي کورټ ته نشي تللی، دا نور خلک لاری. هغه لاندې د فاتح خلک یا د فاتح قومي یا د سینټ ممبران چې دي، هغه فاتح په سینټ یا په قومي اسمبلی کې نشي ډیبیټ کولی. ټول پاکستان د پاره د فاتح غړي قانون جوړولی شي، خو د خپل علاقې د پاره نشي جوړولی. نو دا غټ غټ فرقونه دي.
لا ایاز وزیر مې پوښتنه وکړه چې آیا په قبایلی سیمو کې ټولنیز مساوات شته دی او کنه. دی وایي د قبایلی سیمو د ټولنیز سیاسي جوړښت له کبله هلته طبقاتي نظام نه دی موجود.
فاتح کې کلاس سیستم هغه رنګ خو نشته لکه په دې نورو منطقه کې چې ګورو، لکه څنګه په پنجاب کې جاگیرداری سیستم یا په سند کې جاگیردارانه یا انڈسٹریل مافیا یا خلق یا فیملیز دی جاغا خلق قابو کری دی. په فاټه کې نه دومره ځمکه شته نه کارخانه شته، نارنګ معاملات خو نشته. زیاتره خلق غریب دی، نو په خپل منځ کې ډیر فرق نه لري. د 19-20 فرق به ضرور وي، چې یو سره به شاید 100 روپۍ زیاتې وي، بل سره به 100 کمې وي، دا فرق به وي. خو نور دوی په خپل علاقه کې د ژوند د تیرولو په حساب کې د یو بل برابر دي، یو په بل نه زورور په اغ لحاظ نه دی لکه په باقی دنیا یا د پاکستان په منطقه کې چې موږ وینو. فاتح خپل قبایلي رسم و رواج چې دي په هغه کې غوره خبره دا ده چې د قبایلو چا خبره قبایل په برتونه غړي چې په هغه کې د غریب کڅوکو سره زیاتی کوي. هم نو لاړ شي چې لږ زورور وي هغه پورې همسایه شي، هغه بیا ورسره مرسته کوي، یا بل زورور ورته کښې نه وي چې ته د هغه سره د قانون د انصاف په لاره خبره کوي، زور زیاتی به نه کوي.
آیا ډیموکراسي او مساوات له یو بل سره تړاو لري او که څنګه؟ د سیاسياتو استاد ډاکټر منصور اکبر کونډي وایي ډیموکراسي تل مساوات پیدا کوي. د دې په خبره د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق سیاسي مشران ګوندونه او د ګوندونو نظام ته په تاوان رسولو د ډیموکراسي مخاوني ولا. د زیاتوي که په پاکستان کې څلور ځلې سم راڼه او کره انتخابات وشي، نو ډیموکراسي او مساوات دواړه راتللی شي.
دا نان پارټي الیکشن کړاو او عوامي لیډرشپ ختم کړاو، هغه یو کنټرول الیکشن وو. هغه د یو لارجر اوس ته کوم جمهوریت سره سنسیر نه وو. 85 الیکشن نه بعد بیا سنټ فار سیل فلو او پیسې او دا هغه یو اپیسوډ ډول وو چې ولو لوټ باډیز ول اخی. بہرحال جمہوریت کے الیکشن فیری اور پارٹیاں نے سسٹم مضبوطی برابری زیادتی کی سلور فیر الیکشن اس 20 سال کے دا ماں ایمان میں دے کہ پاکستان کی جمہوریت ہم سٹرانگ سی اور دا لارڈ سٹر لارڈ بم دا کم دی فیوڈل لارڈ دو کے مم فرق رہ سی. اوان
دا قبائلی سیمو د چارو پو ایاز وزیر وای کده سیاسی قانونی او ټولنیز مساوات پاړه قبایلی ولست پو هور کړل شي، نو دا ورته ګټه رسوي. دغه خبره پو هدا جلسو او د معلوماتو لور کول سره ور کړل کیدی شي.
طلب ظاهره خبره جلسه کوي د دوی په ژبه چې پویږي، هغه زیاتره اردو د پاغه کې لټریچر دارنګ تقسیم کې. ظاهره خبره د حکومت یا د ملک خلاف خو نه دی، خو تش دا ورته وشول پکار دی چې تاسو حقوق څه دی، تاسو سره زیاتی څه کیږي. نو دا دوی طریقې دي. اوس خو په فاټه کې د سیاسي پارټۍ اجازه ته ورکړی شوی دی، سیاسي پارټۍ تللی دي فاټه ته. خو هلته حالات ښه نه دي، نو د هغې د وجې سیاسی پارٹیاں جلسې نه کوي یا نشي کولای.
په خوانی ډیپلوماټ او د قبایلی سیمو د چارو پو ایاز وزیر زیاتوي قبایل په خپل فرهنګ او کړه وړه کې ډیر جمهوریت دي، خو کله اف سی آر په نظام کې اصلاحات وشي نو هلته هم مساوات او ډیموکراسي عملی کېدای شي.
چې څومره جمهوریت په قبایلی سیمه کې د دوی په خپل سیستم کې دی، دومره په دې نور جمهوری سیستم چې موږ ورسره بلد یو یا پیژنو په هغه کې هم نشته. تش چې د قبایلو سره دا مهرباني وکړی شوی چې اغوی نه دا اف سی آر کې چې کوم غلط غلط ډېر سخت انساني حقوقو خلاف شکونه دي هغه د دوی د رسم و رواج یا د شرع مطابق بدل کړي نو بیا د دوی جمهوریت د نورو نه ډېر ښه دی. سیاسي پارټۍ هسې عمل ته تللي دي, دغه جمهوریت هم هغه ته رسېدلی دی, نو د هغو هغه ځای خپل چې کوم د خلکو خپل برابري ده په منځ کې یا جمهوریت ته او دا جمهوریت چې سره ملاو شي نو دا ډېره زبردست خبره ده. خو لږ ډېر بعد بیا په اف سی آر کې امینډمنټ کول غواړي چې هغه د پولیټیکل نه آ طاقت واخلي کوم چې اوس ته سره دی چې هغه بې پښتنه هر سړی چې چاله خوښه شي ونیسي جیل ته واچوي درې کاله بعد چې راوځي که بیا خوښه شوه ورته بیا درې کاله. نو دا زیاتی د ظلم دی, تخت طریقه شته خو هغه باندې چې عمل وشي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې پوهان په دې اند دي چې ډیموکراسي او مساوات له یو بل سره ژور تړاو لري. په عامرانه او ناجمهوري ټولنو کې ریاست یا دولت له خلکو د هغوی بنیادي حقونه اخلي. پوهان دا هم وایي چې د پاکستان په سطح قبایلي سیمې د جمهوریت او مساوات له حقونو په ځانګړي ډول بې برخې دي. دا ونننۍ خبرونه. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو. په مخه مخه
جمهوریت.